سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې شوي. نن د خالي ورځ د 2012 میلادي کال د اکتوبر 14 نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې غړي کې د ریپورټونو او مرکو ترڅنګ اونیز پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. خو په فایل کې به مایک مجید بابر ته وسپارم چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر داخله ویلي د پوز بیان دی پر مېشد د بیانونو ورکولونه ډډه وکړي. په کورمکبای دي سیمه کې باندې اپ شوی کینیډیایي کورنۍ خپل کور تورنټو ته رسیدلې ده. د ایران په اړه پالیسی بیان کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ایران ته د سرکش رژیم نوم ورکړی دی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. وزیر داخله حسن اقبال ویلی دی د پوز بیان دی پر مېشت د بیانونو ورکولونه ډډه وکړي. د جمعې په ماښام د کورونو پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر حسن اقبال له خوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان مېشت پیاوړی دی او غیر ذمہوار بیانونه په نړۍ کې د پاکستان تشخص اغیزمنه کوي. خغری اقبال زیاتوي چې د 2014 په پرتله دا وخت د پاکستان اقتصاد ډیر ښه دی. په دغه بیان کې دا هم ویل شوی چې د ټیکسونو په ترلاسه کولو کې دوه چنده زیاتوالی شوی او د هیواد تر ټولو پرمختیایي بودیجی باندې عمل روان دی. د امنیتی عملیاتو لپاره هم وسایل ورکول کیږي. دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د ملک اقتصاد که خراب نه دی نو ښه هم نه دی. ضرورت د دې خبرې دی چې په شریکه سره پر معیشت بحث وشي او همدې لړکې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي دي. هغه کینیډیایي کورنۍ چې په کورمه قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوز لخوا په عملیاتو کې د حقاني شبکې د ولکې نه خلاص کړل شوې وه په کینیډا کې خپل کور ته رسیدلې ده. دغه کورنۍ 15 کاله مخکې په افغانستان کې تختول شوې وه. په دغه کې د امریکایي ښځې یو کینیډیایي خاوند او درې ماشومان 15 کاله د دوی په ولکه کې وو. دغه امریکایي ښځه هغه وخت امیدواره وه چې و تختول شوه او بیا یې د دغه کېد پر مهال درې نور ماشومان پیدا شول. د دغه کورنۍ کینیډا ته د تلو لپاره د امریکا لخوا د پوځي الوتکې پیشکش رد کړی وو او تیره شپه د کینیډا د هوایي شرکت په یو الوتکه کې تورنټو ښار ته ورسېده. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس ذکریا ویلي دي چې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو دا کورنۍ وژغورله. تیر ماخام د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دغه لوبې پرانستنه د سفران وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر او د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل
اولمپکس د امبریلا د لاندې موږ د فاټا فوټبال سپر لیگ یو انیشیټیو اخیستې او په دې کې دا زمونږ کوشش و چې ډیرو ملکونو نه خلک راشي، الکان راشي، مختلف ټیمونو کې لوبې وکړي. اوس فی الحال څلورو ملکونو نه کلاډیان راغلي.
تیر ماښام د دالو بعد اکتوبر 15 نیټې پورې جاری وي. د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډونلډ ټرمپ بیګا په ټلویزیوني وینا کې چې تر ډیره حد د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ متمرکزه وه، وویل دا رژیم لا هم په نړۍ کې د ترهګرو تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو ترهګرو شبکو سره مرسته کوي. ډونلډ ټرمپ بیګا وویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وژل شوي چې د ایران له لوري ملاتړ کوي. ایرانی چارواکو تر اوسه د ولسمشر ټرمپ د وینا د دې برخې په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بی سرحده خبریالانو سازمان په بغلان ولایت کې د تنویر ټلویزیون په مشر حمله وغندله. د دې سازمان د افغانستان او ایران د برخې مسول رضا موینی پرون مشال ریډیو سره په مرکه کې د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د مطبوعاتو پر کارکونکو خبریالانو د حملو ذمہوار ونیسي او سزا ورکړي. د تنویر ټلویزیون په مدیر شیر محمد جهش د تیر زیارت په ورځ ناسرګند وسلوالو کسانو حمله وکړه. په دې وسلواله حمله کې شیر محمد جهش زخمي او د هغه ساتونکي ووژل شو. په بغلان کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د حملې ذمہواري چا نه ده اخیستې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران لپاره د خپل حکومت لخوا په پالیسۍ وینا کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی. د ایران په اړه په خپل پالیسۍ وینا کې ښاغلی ټرمپ زیاته کړه دی وایي نن د ایران لخوا د مخفض زیاتېدونکو ګواښونو د خپلو ملګرو سره په پراخه کچه د سلام مشورو نه پس د ایران په اړه د نوې ستراتیژۍ اعلان په دې موخه کوم چې د ایران لخوا په لویه کچه د تباهۍ د کړنو ته ځواب وویل شي. د امریکا ولسمشر که هم له نړیوالو سره د ایران له ایټمي موافقې د وتلو اعلان ونه کړ خو خبرداری ورکړ چې کچري حکومت کانګرس او نړیوال اتحادیان یې ونه توانېږي چې د ولسمشر ټرمپ په وینا په موافقه کې موجودي سنجیده نیمګړتیاوې حل کړي له موافقې به ووزي. ډونلډ ټرمپ وویل چې له کانګرس به غوښتنه وکړي چې پر ایران فشار زیات کړي او ایران ته د ایټمي وسلو جوړولو لار نه ورکوي. د قانون له مخې د امریکا ولسمشر باید په نوي ورځو کې یو وار دا تایید کړي چې ایران له نړیوالو سره ایټمی موافقې له اصولو او شرایطو سره سم عمل کوي. خو ډونلډ ټرمپ بیګا وویل چې حکومت به دا تایید نه کړي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی په ټلویزیوني وینا کې بیګا وویل چې امریکا د یوې نړیوالې موافقې پر ضد دریځ غوره کوي او پایله به د روحانی په وینا د امریکا یوازې کېدل وي. د مشال خبرونو پای.
خبرونو مجید بابر وړاندې کړل. پروانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلي چې د فوج مطبوعاتو ادارې مشر دی د دې هیواد د معیشت په اړه له بیانونو ورکولو ډډه وکړي. په بلوچستان کې د کرومایټ کانونو مالکان وایي صوبایي حکومت ورباندې مالیه زیاته کړې چې د دوی په وینا دا یو غیر قانوني اقدام دی.
مخایو سره شپه تر پی ټیکسو او پر وټن کرم باندې دا وخت سره سره پی دی لګولې دي نو موږ دغه خلاف راپور سی ودته.
په پېښور کې د فاټا په کچه د فوټبال سیالي پیل شوې چې پکې د بهر هوادونو ځینې لوبغاړي هم لوبه کوي.
مخکې مولا دومره فیسیلیټیز نو موجود و وسه چې کوم د خو حالات لروته نو ان شاء الله چې امید ده چې مخکې وګرځو او خو خوشاله ټوله لکه.
او په نيزه خبرونه د نړۍ رنگونو کې د نړۍ ځینی خوندور معلومات درکو چې پکې د انګریزي فلم ډارکست اور پاړم معلومات شته.
Your Majesty, Mr. Churchill, I invite you to take up the position of Prime Minister.
یوشمنو رپورټونه لرو لمشالې د سروسه. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان د کورونی چارو وزیر احسن اقبال ویلی د فوج د عامه اړیکو مشر دی د دې هیواد د اقتصاد په اړه له بیانونو ورکولو ډډه وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د فوج ویان د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان اقتصاد که بد نه دی نو ښه هم نه دی. نوموړي د امریکا څو ورځې مخکې په کراچي کې د فوج او سوداګرو د اتحادیې په اشتراک جوړې شوې غونډې ته د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کړې وینا په تناسب کې ورکوله. جنرال باجوه ویلي چې باید پاکستان کې د ټیکس کچه لوړه شي او هیواد په اقتصادي پالیسی کې تسلسل ولري. نور تفصیل د محمد عمران په ریپورت کې.
د جمعې په ماښام د کورنیو چارو پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال لخوا جاري شوی یو بیان کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال په پرتله دا وخت د پاکستان اقتصاد ډیر ښه دی. په ملکي توانایي منصوبو او د بجلی ورکول له کبله پر صنعتي څانګه فشار زیات شوی خو د زغم وړ دی. په دغه بیان کې دا هم ویل شوی چې د ټیکسونو په ترلاسه کولو کې دوه چنده زیاتوالی شوی او د هیواد تر ټولو لوی پرمختیايي بودیجه باندې عمل کیږي. د امنیتي عملیاتو لپاره هم وسایل ورکول کیږي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور یو شخصي ټي وي سره په مرکه کې ویلی چې د ملک اقتصاد که خراب نه دی نو ښه هم نه دی. ضرورت ته دې خبرې دی چې په شریکه سره پر معیشت بحث وشي او همدې لړکی د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه خپل وړاندیزونه ورکړي. د فوج ویان ویلی چې د ملک د امنیت او معیشت ژور تړون دی. که د ملک حالات سم نه وي نو پر معیشت به اغیز ضرور وي. همداراز د اکتوبر پر 11 په کراچۍ کې د معیشت او سلامتیا تر سرلیک لاندې یوې غونډې ته د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلی چې د معیشت تعلق د ژوند د هرې څانګې سره دی او هم پیاوړی معیشت د بدو حالاتو ښه مقابله کولی شي.
دا مشال ریډیو دا.
د محمد عمران رپورت مو اوریدلې. د زیارت ورځ د پاکستاني پوسټ په عملیاتو کې د اکانی شبکې لوند راخوشې سوي 15 بهرنیان کینیډا ته رسیدلی دی. پاکستان د عملیات د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړی او پر اخلاصو کې یو امریکایي میرمن د کیتلن کولن د هغوی کینیډای خاوند او درې ماشومان دي. د مشال ریډیو انګریزي څانګې رپورټ ته ستاسو پام را ګرځوم. له بنده را خوشی سوی کورنۍ ته د امریکا په پوځي الوتکې کې د وړلو وړاندیز وسو چې پکې دوی له تلو انکار وکړ. امریکایي کیتلن کولمن د هغې خاوند او ماشومان د ایر کینیډا په الوتکې کې بیګا ټورنټو ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا پروند ویلي چې د وسلوالو له بنده دغې کورنۍ د امریکا د استخباراتي معلوماتو په اساس را خلاصه کړل سوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دا ګام د دې ښکارندوی کوي که واشنګټن ورسره معلومات شریک کړي نو اسلام آباد د مشترکه دشمن پر ضد اقدام کولو ته تیار دی. کیتلن کولمن او د هغې خاوند په 2012 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې تښتولي وو چې د زیارت پر ورځ د پاکستان فوج په کورمه کې د حقاني شبکې له منګولو را خلاص کړل. دا عملیات په همغه ورځ وسو چې په کومه ورځ د لوړپوړو امریکایي چارواکو یوه ډله په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخته وه. دا لیدنې د امریکایي ولسمشر ټرمپ د جنوبي ایشیا، افغانستان او پاکستان په اړه د تګلاري تور اعلان وروسته د رامنځته سوې ترګلتیا له منځه وړلو لپاره پیل سوي دي. ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ویلي وو چې پر خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي، خو پاکستان ویلي وو چې هلته پناځایونه نسته او خفګان یې ښودلی وو چې د ډونالډ ټرمپ په پالیسي کې د ترګري ضد جګړې پر مهال د پاکستان ورکړل سوي قربانیانو ذکر نه دی سوی. خو د دې بهرنیو وګړو تر خوشي کېدو وروسته امریکا د پاکستان دغه ګام ستایلی دی. د اکتوبر په 12 نیټه د امریکا خارجه وزارت ویاندي هیدر نورت خبریالانو ته وویل چې د پاکستان دا ګام د اړیکو شکول پر لور یو ښه اقدام دی.
We are very pleased with the government of Pakistan's response.
موږ د پاکستان له خبرګون ډیر خوشاله یو او د دې وګړو خلاصون د پاکستان له کومک بغیر ممکن نه وو چې موږ د معلوماتو په اساس وکړ. تاسو ډیری خبريالانو له پاکستان سره د امریکا د مجموعي تعلقاتو په اړه پوښتنه کړي. پرشته هم زموږ ترمنس ځینې داسې نکتې وي چې څه چیلنجونه یې درلودل، خو دغه اړیکې په یوه شپه کې نسي بدلېدلی. البته دا پر سم لور د پرمختګ لپاره یو ډیر ښه ګام دی. په پاکستان او افغانستان کې فعال وسلوالو یو شمېر نور امریکایان هم تښتولي دي. په دوی کې یو هم 60 کلن کیوین کینګ دی چې په کابل کې په امریکن یونیورسټي کې درس ورکولی. دی د 2014 کال اګست په میاشت کې وتښتول شو. یو بل 70 کلن امریکایي لیکوال پال اور بای هم دی چې په 2014 کال کې په جنوبي افغانستان کې لا درک شوی دی. د بهرنیو وګړو د خلاصون په اړه او د غو کینیډا ته د رسیدو په اړه مو رپورټ اوریدي او بیا ای پی خبري اژانس په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی. پاتې ځینې پوښتنې کړې دي او هغه دا چې امریکایي کیتلن کولمن او د غو کینیډای خاوند د چا په قید کې ولې افغانستان ته تللی وو، څنګه راخوشي سو. راځي چې اسرار علم مومن ته څخه لنډیز واورو.
ای پی خبری اجانس لیکي امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل په 2012 کال په افغانستان کې دننه د سفر پر مهال تښتول شوی وو. د وسلوالو په قید کې د کولمن درې بچي هم شوي. امریکایي او پاکستاني او چارواکو د زیارت پر ورځ ویل دغه کورنۍ چې له افغانستانه پاکستان ته اوښتي وه د استخباراتي عملیاتو پر اساس پاکستاني ځواکونو را خوشې کړه. په دقیقه توګه نه ده معلومه چې دا کورنۍ ولې افغانستان ته داخله شوې وه، خو د کولمن ملګری سارا فلډ یوې ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته سفر د دې د ملګري په پلان کې شامل نه وو. ملخوا د کیتلن کولمن پلار په 2016 کال کې یوې ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لور او د هغې خاوند د منځنۍ ایشیا په یو هیواد کې وو چې ځینې کسان ورته د افغانستان ډیر تعریفونه کړي وو. همداراز یو مسافر چې له کیتلن او د هغې خاوند جوش وسره په قرغیزستان کې ملاو شوی وو، هغه په خپل بلاګ لیکلی وو چې بوایل افغانستان ته د تلو خبرې کولې او ویل به یې چې که یو واري امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دا هیواد به ډیر خوندي نه وي او سفر به ورته اهم بیا مشکل وي. دا چې امریکایي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل د چا په قید کې وو. پر دې اړه ای پی خبري اجانس لیکي حقاني شبکه چې امریکا ترهګریزه ډله ګرځولې د دې غړو دغه ښځه او خاوند له کابل سره نږدې تښتولي وو. ویل کېږي دغه وسلواله شبکه زرګونه وسلوال لري. امریکایي او افغان استخباراتي ادارې وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقاني شبکې ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې له لسیزو راهیسې په آزادانه توګه د اوسېدو اجازه ورکړي. خو اسلام آباد دا اداوی ردوی. جلال الدین حقانی چې یاد شبکې جوړ کړی و د 1930 په لسیزه کې د افغانستان دنن د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې مشهور شوی و. په 2001 کال کې د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو وروسته چې کله د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په کابل کې د طالبانو رژیم وړنګولو، نو حقانی شبکه له طالبانو سره ملګری شوه. دریمه پوښتنه دا ده چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل او درې بچي څنګه راخوشي شول. نو پر دې اړه ای پی خبري ایجنس لیکي، کله چې یاد کورنۍ سره د دوی د تختونکو له افغانستان پاکستان ته راوړېدل، نو د پاکستان کمانډو ځواکونو کاروای وکړه او دوی یې راخوشي کړل. کینیډایي چارواکي وایي چې دغه کسانو راخوشي کولو لپاره یې پیسې نه دي ورکړي. لا هم نه ده معلومه چې پاکستاني ځواکونو د یاد کورنۍ د خوشي کولو لپاره عملیات ولې ترسره کړل.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په بلوچستان کې د کرومایټ د قانونو مالکان تور لګوي چې د صوبې حکومت پر کرومایټ لګېدلې ټکس یا مالیه زیاته کړې ده. دوی په کوټه کې د خبرې غونډې پر مهال ویلي چې پر کرومایټ د مالیه زیاتول له قانونه سرغړونه ده. صوبای حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د مسلم باغ سره تړاو لرونکي د کرومایټ د قانون خاوندانو تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې په کرومایټ یا کورم باندې د حکومت لخوا اضافي ټکس یا مالیه غیر قانوني ده. استاد مشال ریډیو سره په خبرو کې قانون پوه اجی کبیر خان کاکړ ایډوکیټ اول چې د پاکستان د اساسي قانون لاندې د بلوچستان صوبې قبایلی سیمې د ټکس یا مالیه ورکولو څخه آزاد دي. د دې په مقابل کې صوبایي حکومت پر دوی باندې ټکسونه نور زیات کړی دي چې لا مالا دوی د کورم و قانون بندول ته اړ شوي دي.
مین اینڈ منرل ڈیولپمنٹ اتارٹیز داس دی کی د قانون ته سیکشن دی اغه سی دی 149 لینڈ ریوینیو ایکٹ 1967 دی. هغه کی دا شی دی چې دمزک دننه سی کمی خزانی دی اغه د گورنمنٹ غدی، خو لیکن بیا داس دی د پاکستان د خپل هاین ته 1973 کسٹم ټیکس نسته، ویل ټیکس نسته، ویلډینګ ټیکس نسته، دا شان نسته.
پر دې محل په خپل وینا کې د کرم د کارو د خوندان د اتحادیه مشر عبدالجبار کاکړ وویل چې په بلوچستان کې وجدي او چکالی لا مالا د کشتو کرودې تر څنګ مالداري هم ختم شوی ده. اوس یوازې د خلکو د روزګار لوی ذریعہ کرومایټ پاتې دی. پراغه هم حکومت ورس پرز ټیکسونه زیاتوي.
زموږ یو شی دی چې کرومایټ دی. دا کرومایټ موږ ته د ګورنمنټ اف پاکستان په 1903 کې یو د ارتیکل 216 سلويش بیت یو دغه راکړی وو. دا ټیکس پری دی، په دې به ټیکسز نه وي. لبه د مرغزه خنن د 1973 د عین فامالی زموږ صوبایي ګورنمنټ ماتاتې ادارې د ډی ایم ډی په نامه ده. هغه کی مخایو سره په طرفی ټیکس او پرېوټن کرم باندې دا 300 روپۍ دی لګولې دي. نو موږ دغه خلاف راپرسي ودته
شاغلی کاکر زیات کړه کا حکومت دغه اضافي ټیکس یا مالی پرېکړه سم د لاسه برتوانه خسته. نو دوی به د انصاف ته تر لاس کول لپاره د بلوچستان های کورټ دروازه وروټه کوي. په دې ترڅ کې مې څو ځله د مادن د صوبایي ادارې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالی نه شوم. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د پاکستان سینټ کورنی چارو کمیټې د ماشومانو نجونو ودولو قانون کې بدلون منځوري ځنډول شوی چې د انجلی لشته لشه عمر یا تلس کاله د ټاکلو وړاندیز کړی وو. د کمیټې مشر رحمان ملک د دینی عالمانو په حواله ویلي چې دا یو غیر اسلامي ګام دی او پاکستان کې د اسلام پر ضد قانون نشي جوړېدلی. دا وخت په پاکستان کې د ماشومانو د ودونو د خوندیتوب په اړه د 1979 کال قانون موجود دی. د دې قانون تر مخه تعلق د واده لپاره کم څخه کم عمر 18 او د انجلی لپاره 14 کاله ضروری دی. تفصیل اسلام آباد محمد عمران راکبی.
د سینیټ د کورنیو چارو د کمیټې یو غړي سینیټر طاهر مشهدی د جمعې په ورځ مشال رډیو ته وویل چې هغه په خپله په دغه غونډه کې موجود و، خو د نه منظورولو یو وجه یې د هغه غړي نه راتلل هم و چا چې دا بل وړاندې کړی و. نوموړی وایي چې کمیټه یوازې دینی عالمان اورېدلي، دوی به اوس د مدني ټولنې فعالانو، د زنانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو او خبریالانو سره هم خبرې کوي، او بیا به دینی عالمان اوري چې څنګه کولی شي د ماشومانو جنکو حقونه ونه تړل شي او څنګه کولی شي چې په دې اړه به متفقه توګه یو قانون وړاندې کړي.
یہ جو
گرل چائلڈ ہے، یہ جو بچیاں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو ہمیں ویڑو دیوائی معشمانی جی نے کہ اللہ رحمت تے مقبائد پر دے سو زمانے سر تگو کو پخواب معشمانی زر پو دے داغوی بدن با مضبوط ہو ہڈو کی بے مضبوط ہو مقبائد پر دے ٹولو خبر سو چکو زکا چی ننی معشمانو تا ہاغا خوراک نشتا ہاغا پو خوالے نشتا کم چی پا ہاغا وقت کے ہو پر دے ہر سکا غو روشی زما پا خیال دے رخ خبر دا.
تو یہ ساری چیزیں کنسیڈر چلنے تو بہت، میں تو کہتا ہوں بہت
اچھا. دخزو معشمانو جی نکو دا حقونو مبارزہ طاہرہ کلیم چی پتیرو وقتونو کے دارن قانون جوړولو برخه هم پاتې شوی، وایي چې دوی د دینی او طبي پوهانو سره په دې اړه خبرې کړې دي، کوم چې دا منی چې د جینۍ لپاره یوازې بالغ کېدل پوره نه دي، بلکې د هغې ذهني پوخوالی او د فیصلې کولو توان هم ضروری دی.
که تاسو میجر ایکټ وګورئ نو پاغې کې د چایلډ ایج چې دی هغه بلو 18 دی. که دغه شانتې د سی این آئی سی جوړېدل وګورئ نو هغه هم په 18 کال باندې تاسو ته جوړېږي. کوم چې میجر آفینسز راځي پاغې کې چې کله پنشمنټ ورکوي نو جوینایل جسټس سیستم هم 18 ایئرز یاد دی. نو کله چې زمونږ د ملک درې قوانین هغه د چایلډ ایج چې دی هغه 18 کال یاد دی، کم از کم په 18 کالو کې د جینې عمر د واده په ټایم کې که شناختی کارډ چک کړي نو هغه انشور کېدی شي چې او یا د جینې یا د هلک دا 18 کالو دی.
د جینې د واده لپاره شرعي عمر څومره پکار دی او آیا اسلام داسې کوم اجازه ورکوي چې د ماشوم یا ماشومې عمر وټاکل شي؟ په دې اړه دینی عالم مولانا فضل قیوم وایي که د بیلابیلو مسلکونو دینی مشران او پوهان کېني نو داسې کېدی شي چې د موجوده وخت مطابق څه فیصله وکړي، خو اسلام کې د جینې یا هلک د عمر په اړه هیڅ ښکاره حد نه دی ښودل شوی.
ماهرین پکېنی او هغوی په کې څه حالات او دغه مطابق دغه وکړي او یو خپله پالیسي وکړي، داسې شرعي حکم او دغه ونه کړي او دغه دپاره دا که مطلب داری چې د اسانتیا دپاره یو څیز کوي که نه هغې باندې کوي، نو لکه مطلب داری چې کولی شي اګر که دې نه مخکې کم نکاحونه وشي د 16 میاشتې او د دې په دې کې نو هغه نکاح هم شرعن لکه معتبري لکه قانوني دی په شراحتي کار او دې کې به نه وي او نور خو د الله په حدیث باندې به لکه هغه نکاح شرعي وي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ودونو قانون د دویمې مادې تر مخه د هلک د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله او د جینې لپاره 18 کاله ضروری دی، خو د سینیټر سحر کامران لخوا وړاندې کړې شوې بل کې د جینې عمر 18 کول لپاره د بدلون وړاندیز شوی و کوم چې کمیټې نه دی منظور کړی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر پښتونخوا کې د زده کړو کچې زیاتولو او له ښوونځیو بهر پاتې ماشومان ته د زده کړې اسانتیا ورکولو لپاره اوس له غرمې وروسته هم په سکولونو کې سبقونه ورښول کېږي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې دا پروژه د یو غیر سرکاري تنظیم انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په مرسته پیل کړې ده. د پښتونخوا د تعلیم څانګې یو سروې ښیي چې په صبح کې له 15 کلونو تر 14 کاله عمر لرونکو څه د باندې 15 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې 10 لکه څخه زیاتې نجونې دي. نور حال د رفت انجم په رپورټ کې.
د تعلیم محکمې تر مخه په دې منصوبه کې به د صوبې لرو پرتو سیمو کې هغه ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي چا چې د سکول لریوالي له وجې د 5م ټولګي نه پس خپل زده کړې جاري نه دي ساتلې. په دې اړه د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن محکمې میډیا ایڈوایزر نجیب الله خټک مشال لړیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دا منصوبه په ازمیختي ډول د سوابې او کوهاټ سیمو په 10 سکولونو کې شروع کړی شوی، د صوبې نورو ضلعو پورې غځول کېږي.
ڈراپ آؤٹ لیکن ماشومان وہ پنجم اور سبق ہوئے لو پرائمری کے نو بیا چھ مڈل اسکول تو بتل نو مڈل اسکول بے دا کور نہ ڈیر جات لڑے ہو نو اگئی بد دے دلاسا سبق پری خود اور اے کے د زبونگا چھ کم ماشومان چنا کہی دی دا گئی تعداد ڈیر جات ہو چھ کم زے کے مڈل اسکول لڑے دے نو اگا زے کی مونگا پرائمری اسکول چھ دے اگا مارننگ کی پرائمری اسکول ہی اور بیا چھ کل مارننگ ٹائم ختم شی نو آفٹرنون کی عمر پرائمری اسکول مونگا کنورٹ کو مڈل اسکول تھا امداد کشان مڈل اسکول چکم زے کے دے مارننگ پورے مڈل اسکول ہی اور چکلا آفٹرنون شینو اگا مڈل اسکول مونگا کنورٹ کو ہائی اسکول تھا
ندی منصوبے دے سوری لاندے خواہشا یو زر ماشومان اسکولوں کے داخل کړی شوی دی. د نجیب الله خټک په وینا د دې منصوبې تر مخه ماشومان سکولونو ته درسولو لپاره اسانتیاوي ورکړی شوی دي. هلکانو ته ویډیا سایکل او جنکو ته د تګ راتګ لپاره د کرایې پیسې ورکړی کیږي. یاد محکمه وایي چې د مازیګرنۍ زده کړو لپاره په ابتدایي توګه 103 استادان ټاکل شوي. چاته به چې د خپلې تنخواه نه علاوه 12,000 روپو پورې زیاتې تنخواګانې ورکول کیږي. د حکومت دا پروژه د تعلیمي چارو کارپوهانو ستایلې ده. او هم په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د تعلیم په اړه کارکوونکي غیر سرکاري ادارې پوهه فاونډیشن یو چارواکي شفیق ګریانی وایي چې دې منصوبې سره خو به په صوبه کې د سکولونو نه بهر ماشومانو شرح کمه شي، خو که حکومت په رښتیا په صوبه کې تعلیم عام کول غواړي نو دې سره سره غیر رسمي تعلیمي هلې ځلې به یو ځل بیا بحالول وي.
تېر موده کې روښانه سباوون نوم سره یو پروجیکټ لانچ شوی و چې کوم ځای کې به هاي سکول نه و، نه به پرایویټ سکول وي کې به د هغې د مجاري استاد به او د هغه به پیسې ورکولي او هغوی به خپلې منډې تړډه کولي. دې سره سره یو بل پروجیکټ هم تقریبا ختم شو. د مکتب سکولونو چې کوم رجحانات و جومات د سحر د مونځ نه پسه او د ماسپخین مونځ پورې دا بېخي اوزګاري د دې کې به مختلف سکولونو چلول د دا په خیال دغه ډراپ اوټ کې او دغه ریشو د چې کوم د سکول ګوینګ چلډرن چې کوم دې کې به ډېر زیات مددګار ثابت شي.
د تعلیم په اړه کارکوونکي ادارې الف اعلان تر مخه په خیبر پختونخوا کې 25% هلکان او 26% جنکې د پنځم جماعت نه پس زده کړې جاري نه ساتي. بلخوا د لومړی او دویم درجې د زده کړو د محکمې یو سروې رپورټ تر مخه په صوبه کې د 15 کالو نه تر 14 کالو د 15 لکو نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې په کې له 10 لکو نه زیاتې جنکې شاملې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پرون مازیګر د پېښور په قیم سپورتس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیگ په نوم د فوټبال سیالي پیل شوې چې د اکتوبر تر 15 نیټې پورې به دوام ولري. د دې لوبو د پرانیست پرمهال د خیبر پښتونخوا پخوانی ګورنر انجینیر شوکت الله او قبایلي لوبغاړو ویلي دا د لوبو د پرمختګ او نړۍ ته د قبایلي سیمو د خلکو په اړه د مثبت تصویر ښودلو لپاره مهم ګام دی. له پېښور د مشالې ډو خبريال فرهاد چنواری رپورټ راکړي.
په دې سیالیو کې د قبایلي سیمو اف آر زنا 12 فوټبال ټیمونه برخه اخلي. په دې کې د قبایلي سیمو فوټبال لوبغاړي، قومي کچ لوبغاړي او نړیوال کچ لوبغاړي هم برخه اخلي. د دغې لوبو پرانستا د سرحدي او قبایلي چارو وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه. په دې موقعه د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر او د فاټا اولمپک اسوسییشن مشر انجینیر شوکت الله وویل
اولمپکس د امبریلا د لاندې موږ د فاټا فوټبال سپر لیگ یو انیشیټیو اخیستی و او په دې کې دا زمونږ کوشش و چې ډیرو ملکونو نه خلک راشي، هلکان راشي، مختلف ټیمونو کې لوبې وکړي. اوس فی الحال څلورو ملکونو نه کلاډیان راغلي، هغوی زمونږ د فاټا په ټیمونو کې به د یو بل سره دی لوبې کوي. د دې دا میسج ورکول دي چې د فاټا الکان په هر میدان کې د مخکې تلو جوګ دي، خو صرف او صرف هغوی گایډنس غواړي، لږ ډیر سپورټ غواړي. کوم چې زمونږ فاټا سیکرټریټ یا گورنر هاوس یا بل څوک دا نه ورکوي، نو دا انیشیټیو مونږ په خپل اخیسته دي. د غالب سے مشکورې ما هغوی مونږ لا ټایم راک، دلته مونږ لا چا ټایم رانه کړ راتلو. پکار دا و چې گورنر صاحب هم په دې کې ډېر ښه عیسی اخیستې وې. ټولو ته مونږ میسج هم کړی وو، کارډونه هم لېږلي وو.
د فوټبال په دې سیالیو کې شریک د دره دمخیلو عجب خان پردي فوټبال ټیم یو لوبغاړي محب الله پردي خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
دا فاټا سپر لیگ شروع ده، خا کافی خوشحالي ده. مخ لا مولا مخ کې مولا دومره فیسیلیټیز نو موجود و وس چې کوم دا خو حالات لروته، نو ان شاء الله چې امید ده چې مخ کې وګرځو خوشحالی ټوله لکان ان شاء الله چې ښه خوشحالی ده. میچ مو وکړه د خیبر گرین نه پتینې کې مو وګټه او ښه کافی تیاری لکانو کړه او ښه گیمې پیش کړه. ریفریشمنټ د پاره او د مو چې کوم د قبایلي هغو باندې د کومه لا تیر شوی هغې د پاره دا بهترین قدم ده او مو د مشرانو شکر ګزار یو چې مو له دوره ښه ماحول جوړ کړه.
او د جمرود خیبر گرین ازمري فوټبال ټیم یو لوبغاړي زهیب وویل
دا د فاټا د ځوان کول لپاره ډېر ښه ښه مواقب کې ملاويږي ډېر ښه ایفرټس دي د فوټبال لپاره مطلب داسې ایونټس ارنج کول پکار دي زه اوه اتو کال نه فوټبال کوم خو داسې ایونټس وي غټ غټ ایونټونه وي نو پلیئر ته مخکې وته بره اسانی شي او نېشنل لیول باندې بیا هغه اسانه سره گیم کوي شي
د دغه لوبو تابعیت د فاټا اولمپیک اسوسییشن او د فاټا فوټبال سپر لیگ چیئرمین شاهد خان شنواری کړی دا او دغه سیالی به د اکتوبر 15 نیټې پورې دوام لري. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو یا اوسم 12 بجې شوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر داخله احسان اقبال ویلی دی د پوز بیان دی پر معیشت د بیانونو ورکول نه ډډه وکړي. د جمعې په ماښام د کورونو پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر ذمهواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان تشخص اغیزمنه کوي. هغه کینیډیایي کورنۍ چې په کورمه قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوز لخوا په عملیاتو کې د حقاني شبکې د ولکې نه خلاصه کړل شوې وه په کینیډا کې خپل کور ته رسېدلې ده. دغه کورنۍ 5 کاله مخکې په افغانستان کې تښتول شوې وه. تیر ماښام د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیګ په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دغه لوبو پرانیسته د سفران وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه. دا لوبې به د اکتوبر 15 نیټې پورې جاري وي. د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډونلډ ټرمپ بیګا وویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وژل شوي چې د ایران له لورې یې ملاتړ کیږي. د بې سرحده خبریالانو سازمان په بغلان ولایت کې د تنویر ټلویزیون په مشر حمله وغندله. د دې سازمان د افغانستان او ایران د برخې مسؤل رضا موینی پرون مشال ریډیو سره په مرکه کې د افغانستان په حکومت غږ وکړ چې د مطبوعاتو کارکوونکو خبریالانو د حملو ذمهوار ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران لپاره د خپل حکومت لخوا په پالیسۍ وینا کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی. د ایران په اړه په خپله پالیسۍ وینا کې ښاغلی ټرمپ زیاته کړه نن د ایران لخوا د مخبضیات لیدونکو ګواښونو او د خپلو ملګرو سره په پراخه کچه د سلا مشورو نه پس دا اعلان کوم.
د خبرونو لنډیزونه له مجید بابر واوریدل او دا چې پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي احمد الله نن ورته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي دي چې حکومت فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملولو په خپل وعده قائم دي او قبایلي سیمه به په قامي بهیر کې شاملولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د فاټا اولس د تیرو اویا کلونو راهسې د اف سي آر قانون تر لاندې ژوند تېروي او د سیمې خلک په هر ډګر دا غوښتنه کوي چې د قانون خاتمه دي وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې په شاملولو ځینې ګوندونه اندېښنې لري او دریض یې دی چې د فاټا د راتلونکي فیصله دي د قبایلي سیمې د خلکو د خواهشاتو مطابق وکړی شي. نو مرکزی حکومت لا پکار دي چې کم ګوندونه په فاټا اصلاحاتو اندېښنې لري نو هغه دې لري کړي او زر تر زره دې دا اصلاحات عملی کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د کالج د استادانو سره د وزیر اعلی پرویز خټک د ناکامو مذاکراتو وروسته دا تاثر ورکړی شو چې ګنې مذاکرات کامیاب شول. ورځپاڼه لیکي چې دا قسمه غلطو ګامونو نتیجې هیڅکله هم صحیح نه راوځي او استادانو تر اوسه د کلاسونو اخستو څخه بایکاټ کړي. نو صوبایي حکومت لا پکار دي چې صرف د بیان نو ورکولو پر ځای د عملی ګامونه پورته کړي او د استادانو چې کمی جایزه غوښتنی دي نو هغه دی اومني چې دا شاندا معاملہ په خشان هواره شي. ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې صوبایي حکومت به نور وخت ضایع کولو پر ځای د مسلې سهل راوباسي چې د زده کوونکو نور وخت ضایع نشي. نیبات ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې پاکستان په تعلیمي ادارو کې د نشې توکو د زیاتې دو رجحان د ځوان کول په حق لنوي اندېښنې را مخته کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې سموده مخکې د اسلام آباد، پېښور، لاهور او ځینو نورو نو په تعلیمي ادارو کې د نشې توکو د استعمالولو خبرونه مخې ته راغلي وو. د کم وروستو چې د تعلیمي ادارو انتظامیه او سرکاري چارواکو په یو شمېر تعلیمي ادارو کې کارویانې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د نشې توکو پر ضد ځواک یا انټي نارکاټکس فورس صرف د پنجاب په یو شمېر تعلیمي ادارو کې د 95 نه زیات کسان نیولي وو چې نشې توکي به یې په زده کوونکو خرڅولې. نو د دې حالاتو وروستو د تعلیمي ادارو انتظامیه، مور پلار او د تعلیم محکمې ذمہواریان نورې هم زیاتې شوې دي. په اخیره کلی کې چې ځوان کول د نشې توکو نه بچ کولو لپاره هر تن له خپل ذمہواري تر سره کول وي ځکه چې دا زهر پوره قام تباه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجلې په مقاله کې د قبایلي سیمو انتظامي حالت ته کتنه کړې. د مجلې لیکي چې د پاکستان حکومت په دې سیمو کې د رواج په نامه یو داسې قبایلي نظام راوستل غواړي چې د میرمنو د حقوقو پر ډیر د حکومت ډیر زد دی. د بخشن نړیوال سازمان بیا له ناروې هیواد څخه د سلس کېدو له خطر سره مخامخ افغان کډوال لو په اړه لیکنه کړې ده. بوروال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې په خپل مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د جرګې ختمولو پر ځای د انصاف په رسمي نظام کې د شاملولو پریکړه کړې ده. د پاکستان حکومت د روان کال په پیل کې د قبایلي سیمو په نظام کې د بدلون لپاره منظوري ترلاسه کړې وه. مجله لیکي د پاکستان حکومت د هرې جرګې لپاره یو منځګړی ټاکي او هغه به د دې جرګې د غړو د پریکړو منظوري ورکوي. د مجلې په لیکنه له داسې کولو د پاکستاني حکومت هدف دا دی چې په رواج کې د میرمنو د حقونو په اړه موجود اندېښنې له منځه یوسي. اکونومیست لیکي چې د پارلمان له 324 غړو څخه یوازې 30 غړو پر دې د رایو اچولو زحمت وکړ او زیاتره بحث پر دې و چې یوازې نوم ور بدل کړي او که څنګه. د مجلې په لیکنه قانون پوهان د دې سخت مخالف دي چې جرګه دې د انصاف په رسمي نظام کې شامل کړل سي. ځینې وړاندیز کوي چې د جرګې پر ځای حکومت ته پکار ده چې ټاکل سو ناظمانو ته د وړو وړو مسلو د هواري واک ورکړي. د بخشن نړیوال سازمان بیا له ناروې هیواد څخه د استل کېدونکو له خطر سره مخامخ افغان کډوالو په اړه لیکنه کړې ده. سازمان لیکي د ناروې حکومت 18 کلنه طیبه عباسي له خپل کورنۍ سره یو ځای بیرته افغانستان ته لیږي. لیکنه کاږي چې د ناروې هیواد د دې ممکنه ګام پر ضد په احتجاج کې راخستل سوی یو بینر لیکلی چې تاسو یو ځل افغانستان ته لاړ سئ او وګورئ چې هلته ژوند څومره خوندي دی. د بخشن نړیوال سازمان د تازه رپورت لمخې ناروې نږدې 10,000 افغان کډوال پر دې مجبور کړي چې بیرته افغانستان ته لاړ سي. یاد سازمان پر ناروې غږ کړی دی چې د افغانستان حالاتو ته په کتو سره باید هیڅ یو افغان هم بیرته خپل هیواد ته ونه لیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه بیګا په خپل وینا کې هغه هیواد یو سرکشي هیواد رژیم ګڼلې دي چې په نام سخت دریځ وګړي رهبری کوي. ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړیوالو له اټمي موافقې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د خپل هیواد د وتلو اعلان ونه کړ. د ایران لپاره د امریکا پر پالیسي د ولسمشر ټرمپ وینا ته له ډېرې مودې راهیسې انتظار و چې په مقابل کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل حکومت د دفاع وکړه او له نړیوالو سره د خپل هیواد پر ژمنه ټینګار وکړ. فرشته جلازی نور حال راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی هیواد دی. هغه د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې وویل چې ایران له القاعدې او استوالو طالبانو او د هغه په وینا له نورو تروریستي ډلو سره مرسته کوي.
The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism.
دا رژیم لا هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته کوي. دا رژیم داسې میزایل جوړوي او ځای پر ځای کوي چې امریکایي ځواکونو او د امریکا شریکانو ته ګواښ پېښوي. پر ایران مخکې هم له واستوالو طالبانو د ملاتړ تور لګېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څو میاشتې مخکې وویل چې دا شواهد لیدل سوي چې ایران د افغانستان په ځینې برخو کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅه کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن هم تیر کال له واستوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه خبرې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا وویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وژل سوي چې د ایران له لوري یې ملاتړ کیږي.
The regime harbored high-level terrorists.
دی رژیم د سپتمبر د 18 متر حمله وروسته د اسامه بن لادن د زوی په ګډون په لوړه کچه تروریستانو ته ځای ورکړ. په عراق او افغانستان کې هغو ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي د امریکا سلګونو پوځیان ووژل. د رپورټونو په حواله د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د امریکا تر 2000 زیات عسکر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې اوس مهال 11,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې میشته. ټاکل سوی ده چې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کړنلارې پر اساس نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته واستول شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر په 2013 کال کې د دې هیواد په مرکز دوحه کې پرانستل شو چې هدف یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي خبرو اترو ته زمینه برابرولو. خو د طالبانو د سیاسي دفتر او ادرس له څرګندونو سره تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. امریکا په دې وروستیو کې وویل په قطر کې د طالبانو دفتر په تړلو غور کوي. خو څومره شمیر او کوم طالبان مشران د قطر په دفتر کې دي، څه ډول فعالیت او ژوند کوي، او څوک یې تمویلوي، دا او نورې پوښتنې د رضوان مراد په تفصیلی ریپورت کې.
د طالبانو د قطر د دفتر موضوع د رواني اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه وروسته تر هغې ګرمه شو چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس کانګرس ته وویل چې واشنگتن به ډیر ژر د قطر د دفتر د تړلو او یا فعال پرېښودلو په باب پریکړه وکړي. جیمس ماتیس وویل دوی غواړي مطمئن شي چې څوک د طالبانو رښتینی استازي دي. که څه هم امریکا لا د دې دفتر په اړه پریکړه نه ده کړې، خو موږ غوښتل چې د دې دفتر د فعالیت او دا چې کوم طالب چارواکي پکې موجود دي کره معلومات ترلاسه کړو. په قطر کې د طالبانو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا مهال 19 طالب مشران له خپلو کورنیو سره په دوحه کې ژوند کوي. د طالبانو د قطر په دفتر کې چې یوازینی هدف یې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابرولو، طالبان له نړیوالو خیریه مؤسسو، ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو د ساتلو او له بند څخه د طالب زندانیانو د خوشې کولو لپاره ګټه پورته کوي. دا دفتر د قطر په مالی مرسته او د امریکا په ملاتړ د یو افغان انجینر وحیدالله وردګ لخوا چې یو جرمني شرکت ته کار کو جوړ شو. خو د طالبانو د قطر د دفتر دروازې یوازې د یوې ورځې لپاره پرانستې وې. د قطر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه دا دفتر وتړه. حامد کرزي وروسته له هغې د دې دفتر د تړلو غوښتنه وکړه چې د طالبانو سپین بیرغ پرې پورته شو. د قطر د دفتر په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه بند نه شول، بلکې طالب مشرانو له خپلو کورنیو سره په تیلو غني دې عربي هیواد کې په آرامه او له اسانتیاو ډک خپل ژوند ته دوام ورکړ. په قطر کې د طالبانو سرچینه وایي د دې هیواد حکومت هر طالب مشر ته د هغه د رتبې له مخې تنخواه ورکوي. هر یو ته یو کور او یو موټر ورکړل شوی دی او ماشومان په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو د طالبانو دې سرچینې وویل چې هغه 15 طالب مشران بیا په یوې ځانګړې سیمه کې تر سختې څارنې لاندې دي چې له ګوانترامو څخه له خوشې کېدو وروسته قطر ته انتقال شوي دي. د طالبانو د وخت د استخباراتو مرستیال عبدالحق واسق د بلخ د هغه مهال والی نور الله نوري، د طالبانو د رژیم لوی درستیز محمد فاضل، د هغوی د کورنیو چارو وزیر خیر الله خیرخوا او د ارتباطاتو رئیس محمد نبی هغه 15 مهم طالب مشران دي چې له ګوانترامو څخه قطر ته انتقال شوي دي او له خپلو کورنیو سره په دې هیواد کې اوسیږي. دا طالب مشران د یو امریکایي سرتیری بوی برګډال د خوشې کېدو په بدل کې چې 2009 کال کې طالبانو نیولی و په 2015 کال کې آزاد شول. خبریال سمی یوسف زی چې د طالبانو د قطر د دفتر د فعالیت د پوښښ لپاره دوحې ته تللو خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
ما کوشش کردیم که خانه مولوی نورالله نوري و چند نفر دیگه رهبرای طالبان که
حدث می وکړه چې د نورالله نوري او یا هغه نورو طالبانو کورونو ته لاړ شم چې له ګوانتانامو انتقال شوي دي. خو هر څوک چې د هغوی سیمې ته داخليږي باید ساتونکو ته د خپل هویت کارت څرګند کړي. کله چې هغوی ته معلومه شو چې زه خبریال یم نو د داخلي دوی اجازه یې را نه کړه، خو ومې لیدل چې هغوی ښه کورونه او لوکس موټر درلودل.
په قطر کې د طالبانو د دفتر جوړولو پیشنهاد د دې ډلې پخوانی مشر ملا محمد منصور کړو او د طالبانو د سرچینو په وینا سید طیب آغا چې د ملا عمر سلاکارو د دې دفتر د پرانستلو په اړه د قطر له حکومت او امریکا سره تماسونه نیولي وو. خو طیب آغا اوس د قطر د دفتر مسؤل نه دی. هغه د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر د پورتشو اختلافاتو له امله استعفا ورکړه. دا مهال شیر محمد عباس ستانکزی د طالبانو د قطر د دفتر مسؤل دی. ستانکزی چې د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د طالبانو په واکمنۍ کې د امر اختیار د وزارت مرستیالو. د قطر په دفتر کې جان محمد مدنی چې د قندهار اوسیدونکی دی او د طالبانو په وخت کې په پاکستان کې شارز دافیرو، او شهاب الدین دلاور چې د لوګر اوسیدونکی دی او په اسلام آباد کې سفیرو، هغه دو طالب مشران دي چې د قطر په دفتر کې زیات مسؤلیت لري. پښتنه دا چې طالب مشران د قطر په دفتر کې په څه ډول فعالیت کوي. وحید مجد چې د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت کارکوونکی او څو ځله په دوحه کې له طالب مشرانو سره کتنه کړې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
ای افرادی که در اونجا هستن تشکیلات مثل یک وزارت خارجه کوچک دارن، مثلا
په قطر کې د طالبانو تشکیلات د بهرنیو چارو د یو کوچنی وزارت په څیر دي. هر برخه یو استازي لري، د بلګې په توګه د روسیې، چین او یا اروپا لپاره استازي لري چې هر یو بیا ځان ته کارکوونکي لري. هغوی بیا مختلفو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو د برابرولو چارې پر مخ وړي.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه ویل طالبان زیاتره وخت چین، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي، ویزې نه اخلي، خو د سفر لپاره ورته یو ځانګړی لیک سپارل کیږي. د دې سرچینې په وینا د قطر او اماراتو ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته طالبان اوس دوبۍ ته چې پخوا به ورته ډېر تلل سفر نشي کولای. د روان میلادي کال په جون میاشت کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر قطر له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ او له دوحې سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې. د قطر او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو کې بحران خی د دې سبب شي چې ریاض په دوحه کې د طالبانو د دفتر په تړل کېدو ټینګار وکړي. د طالبانو مشران چې د افغان حکومت پر ضد جګړه کوي څرنګه قطر ته ورسېدل؟ په قطر کې د افغانستان د سفارت یو پخوانی کارکوونکی ازادي راډیو ته ویل چې په دې هیواد کې مېش طالبان افغان پاسپورتونه لري او اکثره له پاکستان څخه قطر ته تللي دي. د دې کارکوونکي په خبره د طالبانو غړي کله ناکله د پاسپورت د تمدید او یا نورو اسنادو لپاره د افغانستان سفارت ته ځي، خو په قطر کې له مېشتو افغانانو سره زیات ارتباط نه لري. لکه لنه چې طالبان په قطر کې دفتر جوړ کړی دی، څو ځله د دې ډلې او افغان چارواکو ترمنځ کتنې شوې دي، خو نه افغان حکومت او نه هم طالبانو دا کتنې رسمي خبرې اترې بللې دي. په قطر کې د طالبانو د پام وړ کارونو کې له ملګرو ملتونو، سره صلیب او د نړیوال روغتیایي سازمان له غړو سره د دې ډلې کتنې دي. د طالبانو د سرچینو په وینا دا سازمانونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ډاډ په باب له طالب مشرانو سره غونډه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې دا ملاقاتونه تایید کړي دي. خو د دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانستل کېدو راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی راغلی. په همدې حال کې د قطر د شاهي دولت یو چارواکي شیخ سیف بن احمد اتسانی وال سټریټ ژورنال وسپانې ته ویلي د امریکا او افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې به په دوحه کې د طالبانو دفتر وتړي. دا لانه د معلومه چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو په صورت کې به دغلته د میشتو طالب مشرانو برخلیک شوی.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
هم له دې سره د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېدله. اوس وخت سوې دي د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې د ساينس، ټیکنالوژي او د فلم نړۍ خوندور معلومات اوریدای شي. د خبرونه کوربه ګل آیاز چې تاسو مخکې مریدلې ده یو ځل بیا درته وړاندې کوم.
د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وئ. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې به درته د نړۍ لپاره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا ټیکنالوژي کمپنۍ ټیسلا او سپیس ایکس مشر ایلن مسک ویلي دي چې تر 2040 کال پورې مریخ سیارې ته د انسانانو لیږلو اراده لري. د استرالیا په ایډیلیډ کې په یو دستور کې نوموړي ویلي دي چې په راتلونکي کال کې به مریخ سیارې ته خلایي جاز جوړولو کار شروع کړي. دوی په خبره سپیس ایکس کمپنۍ ټولو توجه خلای جاز جوړولو ده چې په کې سیارې ته سفر لپاره ټول ضرورتونه پوره کول شامل دي. د دې ترڅنګ سپیس ایکس کمپنۍ په داسې خلای جاز جوړولو هم کار کوي چې د نړۍ یو خار نه بل خار ته د سفر وخت ډیر زیات راکم کړي. د دې راکټ نظام ته بی اف آر نوم ورکړل شوی دی. په دې راکټ نظام کې به له نیویارک نه شنګای پورې سفر 30 منټه وي. په دې اړه ایلن مسک ویلي دي چې د نړۍ ټولو خارونو ترمنځ سفر به تر نیمې ګڼې پورې وي. نوموړي تیر کال مریخ سیارې ته د خلکو لیږلو منصوبه وړاندې کړې وه، خو اوس یې نور تفصیلات په ډاګه کړي دي. خدمات اوردن کو د ورکی د مین اولاند تاسو واولیدل چې سپیس ایکس کمپنی مریخ سیارې ته د انسانانو لګلو پروژه وړاندې کړې ده. همدارس دوبۍ د مارس سټی یعنی د مریخ ښار جوړولو اعلان کړی دی چې پکې به د مریخ سیارې په شان ممکنه ماحول جوړوي. د دوبۍ چارواکو په خبره په دې ښار به 14.5 کروڑ لګښت راځي او دا ښار به 900,000 مربع فټ وي. په دې ښار کې به محققین تر یو کال پورې مختلفې تجربې کوي چې پکې مریخ سیارې ژوند لپاره ضروري خوراک، اوبه او توانایي پیدا کولو لارې چارې لټول شامل دي. دا منصوبه د مریخ 2010 کال برخه ده چې په راتلونکي کلونو کې په هغه سیارې د انساني آبادۍ په قیام کې راوستل دي. د مارس ساینس ښار منصوبې اعلان د اماراتو حکومت په ابوظہبی کې په کلنۍ غونډه کې کړی ده. په چارواکو په خبره په دې ښار کې به جدید ټکنالوژي لیبارټري وي او په هغو مرستو به د مریخ په شان موسم او د هغه سیارې ځمکې سخت نقل به جوړول کېږي. په دې ښار کې به یو عجایبګر هم شامل وي او د 3D پرنټر په مرسته به ډېر شیزونه هم جوړول کېږي. د هند په لداخ سیمه کې یو انجینیر د هغه سیمې اوبو ستونزه حل کولو لپاره یو داسې طریقه جوړه کړې ده چې په مرسته یې د هغه سیمې دا مسله تر سهده پورې هواره شوې ده. د هند تر ټولو لوی شمالي علاقې لداخ کې درجه حرارت -30 پورې رسیږي او په هغه ځای کې ګلیشیئرز یعنی د واورې ګټان هم په کمېدو دي. د همالیا دغه غریزي سیمې کې اوسیدونکي د اوبو ستونزو سره مخامخ دي. په لداخ کې یو انجینیر سونم وانګ چک د دې حل راویستې دي او 10 متره د واورې ډانچې جوړه کړې ده او هیله لري چې په سپرلي کې به دا ویلي کیږي او دا هغه سیمې اوسیدونکو د باغونو او اوبو ضرورتونه به پوره کوي. وانګ له ډېرې مودې راهیسې په مختلفو منصوبو کار کوي. د ده په خبره د موسمونو بدلېدو سره ډېرې مسلې رامنځته کیږي او د ګلوبل وارمنګ له وجې په همالیا او هندوکش غرونو کې د اوبو ترلاسه کولو کې مشکلات رامنځته کیږي. نوموړي د واورې لوی سټوپا جوړه کړې ده او په دې کې ډېره ساده ټکنالوژي کارولې ده. په دې کې یو پایپ ځمکې کې دننه او اخري سر یې له ځمکې نه بهر ساتلی دی. په دې ټکنالوژۍ کې اوبه د فوارې په شان بهر راوځي او خلک ترې استفاده کوي. د لرغونو آثارو پوهانو د یو ورکی شوی یونانی خانګاه د موندلو لپاره له هغې وروسته ختم کړی چې هغه ځای یو قدیمه نقشه غلطه ثابته شوې ده. د یونان سرکاري رسنۍ ERT تر مخه په 1974 کال کې په اوبویا جزیره کې د آرټریا سیمه کې یونانی او سویس ډلې د کنستلو کار شروع کړی و او مقصد یې د یو یونانی دیوی آرمیتس مندر موندل و. په هغه ځای کې له کلونو راهیسې د کنستلو او تحقیق کار روان و او په ځینو ځایونو کې شیزونه هم موندل شوي وو. په دې کې یوه برنډه هم موندل شوې وه چې په اړه بلکې دل دا د دې مندر برخه ده. د امریکا دریو ساینسدانانو ته د بدن او وخت په اړه پټو خبرو موندلو لپاره د میډیسن په څانګه کې نوبل جایزه ورکول کیږي. د باډي کلاک یعنی د بدن غړی او په دې کې بدلون د وجې په شپه کې خوب محسوسول او د بدن کارکردګۍ او په اثر یې درې ساینسدانانو پټې خبرې معلومې کړې وي. د امریکا درې ساینسدانانو کې جیفري هال، مایکل روسباش او مایکل ینګ ته په شریکه نوبل جایزه ورکول فیصله شوې ده. دغې ډلې ویلي دي چې د دوی موندنې د صحت نور ښه والي لپاره ډېره زیاته مرسته کولی شي. د دوی په خبره د انسان بدن ټولې خولې د یو غړی شان کار کوي او په دې کې معمولی بدلون په بدن ډیر زیات اثر پرې باسي. د مثال په توګه جیټ لیک کې بدن د نړۍ په بل ځای کې هغه شان نه پاتې کیږي او د دې له وجې په بدن ډیر زیات اثر پرې وځي. په باډي کلاک یعنی د بدن غړي کې توازن ساتلو سره په صحت ښه اثر پرې وځي. د جاپان ساینسدانانو په داسې ټکنالوژي کار شروع کړی دی چې په موټر ګاډو کې به د سټیل پر ځای لرګي او پلاستیک پرزې وکاروي. جاپان د داسې پلاستیک په جوړولو تندې سره کار شروع کوي چې د شدید درجه حرارت برداشت کړي او د انجن دننه د سټیلو پرزو ځای ونیسي. د دې ټولو تجربو مقصد ګاډي وزن نور سپکول دي. تکي کوونکي وایي چې د لرګي بورې نه داسې مواد په جوړولو کار کوي چې د سټیل په شان مضبوط وي او دا به ډیر زیات سپک هم وي. په دې ټکنالوژۍ باندې په جاپان کې تجربې هم روانې دي. د یوې څېړنې نه معلومه شوې چې د آسټرالیا په دوو ښارونو کې به په راتلونکي کلونو کې درجه حرارت تر 500 سانتي ګریډ پورې ورسیږي. د ساینسدانانو په خبره که چیرې د پیرس معاهده په سمه توګه عملي شي او کاربن اخراج کې کمی هم راشي نو هله به هم سیډنی او میلبرن ښارونو کې درجه حرارت ډېر زیات وي. په تېرو کلونو کې په سیډنی او میلبرن ښارونو کې درجه حرارت تر 45 سانتي ګریډ پورې رسېدلی و. په جیو فزیکل ریسرچ لیټرز نومې مجلې کې خپور شوی تحقیق تر مخه 2050 او 2050 کلونو په منځ کې به درجه حرارت 50 سانتي ګریډ وي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پیکے ہے کیا
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم کینگز مین 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم 8 دی چې د 5.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم امریکن میډ دی چې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم جوړوا په لومړي نمبر دی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم نیوټن په دویم نمبر دی چې د 19 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بومی دی چې 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د برتانیې سینما نوې فلم ډارکسټ اور دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټن چرچل ژوند او دویمه نړیواله جګړه ښودل شوی ده. په هغه وخت کې چرچل له کومو فعالاتو نه تېرېدو هغه په فلم کې ښودل شوی دی. فلم ډارکسټ اور به د نومبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Your Majesty, Mr. Churchill, I invite you to take up the position of Prime Minister. He's an actor in love with the sound of his own voice.
You need to reply to the Lord Privy Seal.
I am sealed in the Privy. You ask what is our aim? Victory at all costs.
You're suggesting we're somehow winning. We're not.
Is it true we're in full retreat?
All our forces are now in Dunkirk, where we cannot reach them.
They're pushing us into the sea.
There is the question of peace talks between ourselves and Germany.
Europe is still...
Europe is lost.
You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth.
I take full responsibility.
Really?
Really, yes, sir. It is the reason I sit in this chair.
Be yourself.
Myself.
We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender!
د برتانیا او فرانس په شریکه جوړ فلم پډینګټن دویم ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. لومړی فلم په 2016 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی و. په لومړي فلم ټول لګښت 50 میلیون ډالر راغلی و، خو په ټول نړۍ کې یې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی و. د سینما مینوالو هغه فلم ډېر زیات خوښ کړی و. په نوي فلم کې مشهورو اداکارانو هو ګرانت، برینډن ګیلسن او نورو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې پډینګټن د مسټر براون په کورنۍ کې خپل ځای عمومي او په هغه ټولنه کې ډېر زیات مشهور هم وي. دا فلم به د نومبر په 10 نیټه
I suppose you know who I am.
Oh yes, you're a very famous actor.
VIP, celebrity.
Or used to be. Now you do dog food commercials.
This pop-up book, where on earth did you find it?
Mr. Gruber's antique shop.
Stop!
I may look like a hardened criminal, but I'm innocent.
We're going to need a foolproof plan.
If anyone can recognize a criminal, it's us.
He's a master of disguise.
What?
This is breaking and entering. Haven't broken anything.
Where do you think you're going there?
Paddington wouldn't hesitate if any of us needed help.
He looks for the good in all of us. Oh.
Marmalade. Take a seat.
د هندي سینما نوی فلم جیا اور جیا لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هندي سینما مشهوري اداکارانو کالکی او ریچا چڈا کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې دوه ښځې په سفر وي او ملګری شي او د دواړو نمونه هم یو شان وي. د فلم عکس بندي په سویډن کې شوی ده. دا فلم به د اکتوبر په 28 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
काम क्या करते हो?
आई एम अ बैंकर.
पहली बार जिंदा बैंकर देख रही हूँ. सिर्फ फोन पे सुनाई देते हैं लोन देने के.
जिया जिया जिया
जिया सॉरी यार.
व्हाट आर वी डूइंग?
वी आर गेटिंग यू अ लाइफ बेबी.
व्हाट आर यू डूइंग?
चोरी. जिया
तोला चोरो. तुम इंटरनेशनल लेवल की पागल हो पता है.
آج دن بھر وہ کرو جو میں کہتی ہوں.
درنو اوریدونکو تاسو د امشا لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.